پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دغه پروګرام کې چې د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ خپریږي اورئ. د پاکستان ډیلی ټایمز راپور ورکړی، طالبانو پاکستان ته ویلي له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې کوي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په ځواب کې ویلي طالبان باید د خبرو واک بل چاته ورنه کړي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالې بشیر اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی، د کندوز ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې څلور افغان سرتیري د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل سوي دي. د جوزجان چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پولیسو یو افسر وژل سوي دي. او ولسمشر ډونالد ټرمپ اجمانه کړې چې امریکا به د فضايي تحقیقاتو په برخه کې له چین او روسیې څخه مخکې وساتي. بشپړه خبرونه. د کندوز ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې څلور افغان سرتیري د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله تېره شپه هغه مهال واوښته چې وسلوالو مخالفینو د دې ولسوالۍ په بازارک او پولي مومن سیمو کې د ملي اردو او د سیمه ییزو پولیسو پر امنیتي پوستو برید وکړ. ښاغلي تیموري زیاته کړه چې په وژل سوي کې دوه تنه د ملي اردو او دوه نور د سیمه ییزو پولیسو سرتیری دي. تیموري وویل چې د وسلوالو برید پر شا تمبول سوی دی او سیمه د افغان ګډو ځواکونو په ولکه کې ده. هغه زیاته کړه چې په برید کې وسلوالو مخالفانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمیر یې نه دی معلوم. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د بهسودو پله ته څیرمه په یوه چاودنه کې درې کوچنیان ټپیان سوي دي. دا پیښه نن سهار شاوخوا 9 بجې سوې ده. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني نن ازادي راډیو ته وویل دا د هوان یوه زړه مرمۍ وه چې د ماشومانو د لوبو پر مهال چاودلې او د لومړنیو معلوماتو له مخې درې ماشومان یې ټپیان کړي دي. د جوزجان چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پولیسو یو افسر وژل سوی دی. د جوزجان ولایت د امنیه قومندانۍ امیر عبدالحفیظ خاشي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو مخالفانو د محمد اسحاق په نوم د شاهراه نمبر 2 ټولۍ یو افسر په شبرغان کې په خپل کور کې وژلې دي. ده وویل چې وسلوال مخالفان تېره شپه د اوربند په پلمه د هغه کور ته ننوتل او هغه یې ووژه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې امریکا به د فضايي تحقیقاتو په برخه کې له چین او روسیې څخه مخکې وساتي. په داسې حال کې چې چین او ځینو نورو هیوادونو د سپوږمۍ، مریخ او نورو سیارو په اړه په تحقیقاتو کې ښه پرمختګ کړی، ټرمپ وویل چې متحده ایالات به په فضا کې تل مخکښ وي. ښاغلي ټرمپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې وکړې چې مرستیال ولسمشر مایک پنس او د ملي فضايي شورا د مشورتي ادارې غړي ورسره وو. دا شورا تیر کال د ولسمشر ټرمپ لخوا جوړه سوه. ټرمپ وویل حکومت په اجازه ور نه کړي چې چین، روسیا او نور هیوادونو له امریکا مخکې سي. که څه هم امریکا په 1989 کال کې سپوږمۍ ته له خطو وروسته په فضايي چارو کې مخکښ پاتې سوی، خو چین بیا په دې وروستیو کې په دې برخه کې ښه پرمختګ کړی. په داسې حال کې چې روسیه چې په 1950 کلونو کې د نړۍ تر ټولو پرمختللي فضايي پروګرام درلوده، اوس د بودیجې د کمښت له کبله وروسته پاتې ده. د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د په بخښنې سره د متحده ایالاتونو سنا هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې پر ترکیه د F-15 جنګي جټ الوتکو د پلورلو معامله تر هغه وخته ځنډیږي چې انقرې له روسیې څخه د S-400 دافع هوا توغندیو د پیرودلو معامله نو فسخه کړي. د ملي دفاعي صلاحیتونو مهمه لایحه چې د دوشنبې په ورځ ناوخته په 15 موافقه او 10 مخالفو رایو تصویب سه. همداراز له یوې چینایي کمپنۍ سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ موافقه هم ځنډوي. دې موافقې د چین لوی مخابراتي شرکت ZTE ته اجازه ورکړه چې پر ایران او شمالي کوریا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره سره خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د استازو جرګې د دې لایحې یوه بله بڼه تصویب کړه چې او د کانګرس دواړو خونی اوس په باید د توشیه لپاره ولسمشر ټرمپ ته د دې لایحې له استولو مخکې په خپلو کې په دې اړه جوړجاړی وکړي. او د سعودي عربستان ملي لوبډله چې د فوټبال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره په روسیه کې ده وایي لوبغاړي د دوی پالو تک کې لیوی آرزی ورسته روغ رمټي. د راپورونو لمخې د سعودي لوبډله د الوتکې او انجن په روستوف نادوونو ښار کې چې د سعودي لوبډله به خپل راتلونکي لوبه پکښ کوي د راکوزیدو پر مهال اور واخیست. د ملکی هوایی چلند سیمه ایزې ادارې پرون ناوخته تایید کړه چې د دې الوتکې په یوه انجن کې د کوزیدو پر مهال اور ولګېده او زیاته یې کړه چې په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. د خبرونو پای.
د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک ته ورشئ. د فیسبوک ادرس مو د facebook.com/azadiradio. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ. وروسته له هغه چې د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې طالبانو پاکستان ته ویلي له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې کوي، د افغانستان د سولې عالي شوراوي طالبان باید په خپل واک خپل وساتي.
موږ د افغان مسله طالبان نه غواړو چې په خپل صلاحیت بل څوک تور نه کړي.
د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې چې تمه د سبا ولمنځل شي، په نړۍ کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمیر زیات شوی دی. که وخت پاتې شو دا به هم واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د اختر په دریو ورځو کې ځینې طالبان چې داخل شوي دي ښارونو ته لا هم پاتې دي. تاسو لومړی مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شوراوي طالبان باید د خبرو واک چاته ور نکړي. د دې شوراویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویل تیرو تجربو ته په کتو ک بهرانيان د سولې خبرې مخته یوسي ګټورې نه ثابتېږي. د سولې شورا د خبرې داسې وخت کړي چې د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړي طالبانو پاکستان ته ویلي له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې کوي. حدیث پردیس جزئیات راټول کړي او همداشي به د کابل په سټوډیو کې ده.
مننه سنګزه صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د سولې علي شوراوي هر کله چې د افغانستان په مسله کې په مشخصه توګه د خبرو اترو پر اړه باندې بهرنیانو پریکړه کړي، هغه د دې پر ځای چې د وضعیت لخه کې دوه سره مرسته وکړي، بلکې لا هم د افغانانو وضعیت البته عمومي وضعیت خراب کړي او د افغانستان په ګټن نه دي تمام شوي. نو په همدې اساس دوی له طالبانو غواړي چې د خبرو واک بل چاته ورنکړي او په خپل د سولې د خبرو لپاره رامخته شي او افغان حکومت سره خبرې وکړي. دغه شوراویان سید احسان طاهری هم دراز ویل چې کسام دوی د سولې له هر نه وخت هر کله کوي، خو په دې شرط چې د خبرو مالکیت له افغان حکومت سره وي او طالبان هم باید د دغه مسلې حساسیت درک کړي او د سولې د خبرو مالکیت بل چاته ورنکړي. موږ د
افغان مسله طالبان غواړو چې په خپل صلاحیت بل څوک تور نکړي او په مسابقه دي افغانانو مسله مخالفین هغه راستي په خپل تحلیل خپل اعلان کوي او هیلمن یو چې افغانستان مستقیم او مخامخ د سولې مذاکرات په افغانستان تر حاکمیت او مالکیت او رهبری ان شاء الله چې د کورزره اعلان شي امته کې طالبانو لخوا.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د چارواکو قومندانانو له قوله البته لیکلي دي چې دوی غواړي د سولې خبرې وکړي، اما له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکایانو سره. ډیلی ټایمز همداراز لیکلي دي چې د یو طالب چارواکي له قوله چې دوی غواړي د خبرو په لومړۍ خبرې له طالب امریکایانو سره وشي او له هغې وروسته که چېرته له امریکایانو سره طالبان نتیجې ته رسیږي بیا به له افغانانو سره د راتلونکي د حکومت د برخلیک په اړه دوی خبرې کوي. همدارس ډیلی ټایمز د طالب چارواکو له قوله دا هم ویلي دي چې طالبان سولې کوي او سولې تشمندي او په دې رابطه باندې یوازینی ستونزه چې موجوده ده په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو او په مشخصه توګه د امریکایي ځواکونو موجودیت دی چې دوی دغه مسلې په رابطه باندې خپل جنگ هم چې توجیه کوي همدای دلیل خوده. یو بل مثلا ذکر شوی ده چې تر دې پخوا طالبان طالبان لخوا چې کوم اعلامیې خبرې شوې دي یا د دوی ویندویانو چې رسنیو سره خبرې کړي، افغان حکومت یې خودلی چې ګواکې دوی صلاحیت نه لري او یا نو ځکه نه غواړي دوی سره خبرې. اما په دغه ډیلی ټایمز کې چې کوم مقاله راغلی او د طالب چارواکو له قوله دا ویل شوي چې دوی نه غواړي په حکومت کې سهم واخلي، یعنی دا خبره نه ده شوې چې ګواکې دوی د سولې لپاره د سولې د خبرو واک نه لري. بلستان اکسسي
مننه کوم. حدیث پردیسو چې د کابل استودیو موږ ته جزئیات راکول په هغه راپور باندې چې د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي طالبان باید خپل واک بهرنیانو ته ورنه کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان چې طالبانو پاکستان ته ویلي غواړي له امریکا سره خبرې وکړي او بیا به وروسته په دویم قدم کې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په همدې ارتباط مو د ولسي جرګې له غړي ګل پادشاه مجیدي سره هم خبرې کړي دي. ښاغلی مجیدي وایي د سولې د خبرو لپاره د طالبانو له لوري انعطاف راغلی، خو بیا هم د امریکا متحده ایالات او پاکستان باید خپل مهم رول ولوبوي. له ښاغلي مجیدي څخه مو لومړی همدغه پوښتنه کړې چې طالبان څنګه لومړی له امریکایانو سره خبرې کوي او بیا له افغان حکومت سره.
د دې وروستي اعلان د طالبانو د واضح ښیي چې دوی په یادګار څو حرکتونه چې دوی وکړل، ځکه یو وخت هم طالبان دي، نو دا ښیي چې طالبانو صفوف کې انعطاف راغلی او دا انعطاف کېدای شي چې هغه فشارونه چې د افغانستان حکومت او د پاکستان د پاوج مشر ترمنځ یا د دوی مشرانو ترمنځ شوي دي، هغو کې بعضې تفاهمات شوي دي، دغه فشارونه شاید کېدای شي د هغو خبرو اترو هم یوه نتیجه وي.
تاسو د انعطاف خبره وکړه د طالبانو په لیکو کې، اما یو اندېښنه چې اوس هم شته د طالبانو په لیکو کې به انعطاف راغلی وي، اما بیا هم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دغه ډله سخت هغه خپلو مشران چې څوک دي د هغوی اوامرو ته پابند دي. که چېرته د دوی مشران بیا هم تاکید کوي چې مستقیما له امریکایانو سره خبرې کوو نه له افغان حکومت سره، څومره دغه رامنځته شوې هیلې ستاسو له نظره له منځه تللی شي؟
اما نظر دا ده چې کچته ډیر واضح خبري وکړو د طالب مشرانو خپل واک نه دی، هغه واک پاکستان د استخبارات سره او د فوجانو سره ده. اخیری اولی خبره د پاکستان فوج استخبارات کوي، مونږ ولې دلته ورسته راتګ دي باجوا افغانستان ته او بعضی هوکړي چې وشه هغه نتیجه دا و چې دوی باندې وربند ومنل شلو. نو وسم اما په نظر دا اما نظر دا ده چې د پاکستان سره چې کومې خبرې شوی دی په غی کې چې د افغانستان حکومت لخوا هم یو قدم کې خودل شو دی مولوی فضل الله او بجل، زه فکر کوم دغه یو مثبت قدم دی چې افغانستان یې خیر او پاکستان ته ضرور دی چې په دې برخه کې موږ سره هغه مرسته وکړي چې همیشه دوی وعده کړی دی ولی عمل نه دی پکړی.
تاسو د فشار خبره وکړه چې د امریکا متحده ایالات باید فشار راولي، کله کې واضح کې چې څنګه فشار راوستل شي په پاکستان تر څو دوی آماده شي دي ته چې د طالبانو مشران د خبرو میز ته کینوي؟
پاکستان د امداوز دی امریکانه هر کال مرسته اخلي په میلیارډو ډالر او په ډیرو مسایلو کې دوی سره مرسته کوي. امریکا کولای شي د اقتصادي تاجراتونه نیول تر نظامی تاجرات پورې، ولی تر اوسه پورې موږ د امریکا نه هڅه تمه نه ده شوې او نه دم یو څه احساس کړی دی چې دوی واقعا افغانستان کې غواړي سوله راولي. د امریکا کړنې دلته د افغانانو لپاره د شک په سترګه افغانان ورته ګوري دي دوی کړنې ته، او امریکا هر ورځ دلته په افغانستان کې تر 3000 پر قرباني ورکړه افغانستان کې، ولی دوی تر اوسه پورې د پاکستان په مداخله باندې سترګې پټوي.
د ولسی جرګې د غړي ښاغلي ګل پادشاه مجیدي خبرې مو اوریدي. هغه د طالبانو لخوا وروستی اعلان د هغوی په دریځ کې یو انعطاف وښوده. طالبانو ویلي چې لومړی غواړي له امریکا سره د سولې خبرې وکړي او په دویم قدم کې به بیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واسیل وسال وای.
دا هم څو اقتصادي خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام د سلور کلن استراتیجی لمخه د بحران د مخنیوي په هدف افغانستان سره د 210 میلیون ډالر په ارزښت مرستې کوي. د اجرایی ریاست دفتر په یو رسنیز اعلان کې لیکلي چې عبدالله د خوړو نړیوال پروګرام د پلاوی په کلنۍ ناسته کې د ګډون لپاره ایتالیا ته رسیدلی دی. د دغې اعلامیې لمخه ښاغلی عبدالله به په دغه ناسته کې هڅه کوي چې د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو پام افغانستان ته واړوي، څو په دغه هیواد کې د بېوزلو او زیانمنو خلکو سره خپلې مرستې زیاتې کړي. اعلامیه زیاتوي چې اجرایی رئیس به د هغو 450 میلیون ډالرو بشر دوستانه مرستو د پر وخت رسولو غوښتنه وکړي چې د 2013 کال لپاره یې غوښتنه شوې. یو شمېر افغان کارپوهان وایي د یادو بشر دوستانه مرستو په رسیدو سره به د ډېری اړمنو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه شي. تمه ده چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د افغانستان او عربستان ترمنځ هوایي دهلیز پرانستل شي. د بنګدارۍ په چارو کې د ولسمشۍ ماڼۍ د مشاوریت د عامه اړیکو مسؤل سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد دهلیز د هوکړلیک ټولې چارې بشپړې شوې دي او راتلونکې اونۍ به 1500 کیلوګرامه زعفران د هوایي دهلیز له لارې عربستان ته انتقال شي. افغانستان سموده وړاندې له ترکیه او تیر کال له هندوستان سره هم هوایي دهلیزونه پرانستل. اوس مهال افغانستان په کلنی ډول 800 میلیونه ډالر صادرات او د 6 میلیارد ډالر په ارزښت واردات لري او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوې بوجۍ 1530 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1000 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 20 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ 13 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1580 افغانۍ.
د سپورت د اقتصاد نړۍ خبرونه مو له واصل وصال واوریدل. د خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر وایي په نړۍ کې د جګړو او نورو ستونزو له امله د بې ځایه شویو او کډوالو شمیر په بې ساري اندازه لوړ شوی. افغانستان له سوریې وروسته تر اوسه د بې ځایه شویو او کډوالو د شمیر له پلوه دوهم ځای لري. نوریس نوری دغه موضوع تعقیب کړی او همداسې بار سره په سټوډیو کې دی. نوریس، یو ان ایچ آر په نړۍ کې د بې ځایه شویو کسانو په اړه نور څه جزئیات څرګند کړي دي؟
بلې ستانیزه صاحب، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې په نړۍ کې د جګړو، شخړو او فشارونو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمیر په بې ساري توګه 8.5 میلیون وګړو ته رسېدلی دی. په هغه راپور کې چې دغه ادارې خپور کړی ویل شوي چې د 2018 میلادي کال تر پایه د ورلم 2018 کال پر بې ځایه شویو نور نږدې 3 میلیون وګړي اضافه شوي. له خپلو سیمو د دغو نویو کسانو په بې ځایه کېدو سره په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر نږدې دوه چنده زیات شوی دی چې یوه لسیزه مخکې شمیر 2.5 میلیونه کسانو ته رسیده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې ویلي چې له دغو نویو شمیرو ښکاري چې په نړۍ کې له هرو 110 کسانو یوې بې ځایه شوی یا کډوال دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندي چې د دغه راپور له خپرېدو مخکې په جنیوا کې خبرلانو ته البته څرګندونې کولې وویل چې له دغو ټولو بې ځایه شویو کډوالو په سلو کې اویا یې په لسو هیوادونو پورې تړلی دي. تر ټولو زیات لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل سوریایان دي چې له خپلو سیمو په کور دننه بې ځایه شوي یا بهر ته کډوال شوي دي. د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې له امله د تیر کال تر پایه بهر ته د دې هیواد د کډوالو شمیر 6.3 میلیونه کسانو ته رسېده. دا په نړۍ کې د کډوالو یوه درېیمه برخه جوړوي. نور 6.2 میلیونه سوریایان هم په کور دننه له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه شوي دي. البته لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل ورپسې دوهم ځای هم افغانستان نیولی دی. 2018 میلادي کال تر پایه د بې ځایه شویو افغانانو شمیر په سلو کې 15 زیات شوی او شمیر 2.6 میلیون وګړو ته رسیږي.
بله مننه نور صاحب، په لنډه توګه راته وایي دغه ستونزې د هواري لپاره د ملګرو ملتونو د یو ان ایچ سی آر ادارې څه ویلي دي؟
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندي پرون په جنیوا کې خبرونه ته وویل چې د کډوالو ستونزه ډیره لویه ستونزه ده او یوازې یو هیواد یا ټولنه نشي حل کولای، بلکې د دې لپاره پکار ده چې هر اړخیزه ستراتیژي جوړ شي او یو سیاسي اراده هم موجوده وي. هغه وویل په دغو لسو هیوادونو کې چې ورڅخه ډیر کسان کډوال شوي یا له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه شوی دی. کچیر په یو هیواد که هم دغه سیاسی ستونزې یا جګړې آرام شي، ممکن د کډوالو په شمیر کې یو څه انکموالی راشي، خو هغه وویل چې سیاسي اراده پکار ده چې کډوال په خپلو سیمو کې پاتې شي او جګړې او ناآرامۍ دوی ته اړ نه کړي چې له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه شي یا له هیواده ووځي.
بله، زیاته مننه کوم نوریاس نوری و چې د کډوالو د نړیوالې ورځې د راتلو په درشل کې د یونیسیار د څرګندونو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. یونیسیار ویلي دی په نړۍ کې د جګړو او نورو ستونزو له امله د بې ځایه شویو او کډوالو شمیر په بېساري اندازه لوړ شوی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د اختر په درې ورځو کې د کابل او نورو لویو ښارونو ته ځینې داخل شوي طالبان لا هم په دې ښارونو کې پاتې دي. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد راتمنش ته هم ویل چې دا طالبان تر ډیره له جګړو ستړي دي او سوله غواړي، خو طالبانو اعلان کړی دی چې جنګیالي باید په خپلو سیمو ته بیرته ستانه شي او له افغان پوځ او بهرنیانو سره جګړه پیل کړي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د دوه اړخیز اوربند پر مهال سلګونه وسلوال طالبان ښاري سیمو ته ننوتل. اوس دا اندېښنه ده چې آیا ښارونو ته داخل شوي ټول طالبان بیرته وتلي که لا هم پاتې دي. د افغانستان دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد راتمنش وویل د کابل په ګډون لوی ښارونو ته د اختر په درې ورځو کې ډیر داخل شوي طالبان پاتې دي. ښاغلی راتمنش بیا وویل دا هغه ډله طالبان دي چې د ده په خبره له جګړو ستړي شوي او غواړي سوله وکړي.
د دولت هغه جزتامونه چې د کابل په کمربندونو کې سته، هغه طالبان چې په دغه درې ورځې کې په کابل یا نور هغه ولایتونه چې دوی وغوښتل چې ور داخل شي دوی راجستر کړی او ځینې یې پاتې شوی ده، د دې لپاره چې دوی د جنګ نه کرکې او احساسات خودلی ده، دوی پی پوسته بیده سه نور باید ده حقه کرد یا سه جنگ تلمن وحی اخپل حقه مراویدات سه مخ که برلو ده قطعی کی.
خاغلی ردمنش آزادی را دوتا ده همویل یوازی کابل خارت شوخوا 2400 بی وصلی طالبان داخل شوی و چی لامنیتی دارو سره سبت و راجستر دی. دو ویل افغان حکومت هسته گوی چی پا مناسب وقتونو که دوی تا ده سولیز جوان ده برابر اولو لار پرانیزی. ده کابل پولیسو هم تایید کردی و چی ده ارغندی دروازی او اتمی حوزی لسیمو ده اختر پا دویما یوش مر طالبان نه نوتل چې امنیتی ځواکونو ته وسلې وسپارلی، خو ځینی امنیتی کارپوان وي خارونو ته د ډله ډله وسلوالو طالبانو نه نوتلو خلک له اندېښنې سره مخ کړي چې طالبان څنګه له هغو پوځیانو سره په سوله ییزه توګه مخ شول چې تر پرونه یې په وړاندې جنګ کاوه. د امنیتی چارو کارپو اجمل سایس ازادي راډیو ته وویل که حکومت د وتلیو طالبانو دقیق ارقام له خلکو سره شریک نه کړي، د خلکو دا اندېښنه به لا پسې زیاته کړي.
په داسې مبهم شکل باندې دوه دښمنان سره مخامخ کیږي، یو بل سره په غېږ کې او بل اخر عکسونه سره اخلي او وطنونه سره کوي، بیا چې کله دریم ورځ د اختر ختمیږي په ولایتونو کې جنگ شروع کیږي، جګړه شروع کیږي. افغان حکومت باید دې جواب ورکړي ولسته، یا باید سرګند معلومات ورکړي چې دوه طالبان راغلي دي خارونو ته او بیرته دوی تللي دي، او دا باید مستنده ولسته په اثبات باندې ورسوي. او که دا په اثبات نه رسوي نو طبیعي ده چې یو بحراني وضعیت دی او دغه نوی بحران دی چې زمونږ ښاري محیطونه دغه تهدید او دغه تشویش سره مخامخ دي.
خو طالبانو د اختر په دریم ماښام د اوربند پای ته سوالو اعلان وکړ او مخکې په ټولو وسلوالو غږ وکړ چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو څخه بیرته خپلو سیمو ته ستانه او بیرته د افغان حکومت د پوځیانو او بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنگ پیل کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبانو ته امر شوی چې حکومت له کنټرول لاندې سیمو ووزي. هغه بیا د رویټرز اژانس هغه راپور هم رد کړ چې ښارونو ته داخل شوي او افغان پوځیانو سره عکس اخیستونکي طالبان به له ډسپلیني سزاګانو سره مخ شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
مرانه چې تر دې د مو آزادی رادیو ته غوږ نیولې دی، اوس هم په کابل کې د آزادی رادیو رئیس حمید مومند د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې اوروي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو د خپل نننۍ غنو زیاته برخه بیا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند سرنګوالي او د سولې په تړاو روانو بحثونو ته ځانګړې کړې ده. ویساو رسپانې لیکلې دی چې د اختر په درې ورځو کې د اوربند په محل د عام ولس لخوا ښودل شوي احساسات د اعلان شوي اوربند تر ټولو ستر پیغام وو، چې د ورسپانې په وینا پکار ده چې هم ورته نړیوال پام وکړي او هم د جګړې ښکېلې خواوې. روزپانه لیکي چې ولس په یو خوله د سولې غږ بدرګه کړ او عملنه دا وښودله چې په هیواد کې روانه لانتي جګړه د دوی د ارمانونو په خلاف ده او له دواړو لورو یې غوښتنه هم دا ده چې له جګړې لاس په سر شي او سولې ته مخه کړي. روزپانه لیکلی دی چې د اوربن په محل یوه بله هیله چې راوټوکېدله هغه دا چې که په هیواد کې د سولې لپاره یو معقول ملي خوځښت پیل شي نو ولس به تر بریا بدرګه کړي. روزپانه د خپلې تبصرې په پای کې د سولې مخالفینو ته خبرداری ورکړه چې د سلمان رشدي په سیر به ورټلی شي او بیا به له ولس سره د مخامخ کېدو جرأت ونه لري. دنیا روزپانه لیکلی دی چې د هلمندیانو د سولې له کاروان څخه د عامه خلکو بېساري ملاتړ دا ښیي چې ولس نور له جګړې ستړی دی او سوله غواړي. خو روزپانه وړاندې لیکلی دی په داسې حال کې چې ولس په یوه خوله د سولې غږ پورته کړی، حکومت ورسره سیاسي چلند کوي او د سولې د بهیر په اړه عامه خلکو ته معلومات نه ورکوي. د ورځپاڼې په وینا د رسنیو په بېلابېلو راپورونو کې دې مسلې ته اشاره شوې چې له طالبانو سره په پټه مذاکرات روان دي خو حکومت حاضر نه دی چې د دې مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. ورځپاڼې لیکلې ده اوس وخت دی چې حکومت د سولې د بهیر له سیاسي کولو ډډه وکړي او له ولس سره په مشوره کې د سولې مذاکرات پر مخ یوسي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی که څه هم طالبانو د اوربند د غځولو لپاره د افغان حکومت غوښتنه رد کړې ده خو حکومت د خلکو د غوښتنې پر بنسټ تمدید شوی اوربند ته ژمن دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې د اختر په ورځو کې د اوربند د بریالۍ تجربې وروسته چې زرګونه طالبان ښارونو ته دعوت کړل، ولسمشر وغوښتل چې د اوربند په تمدید سره له دغه بریا څخه د سولې د هڅو د ګړندي کولو لپاره کار واخلي خو داسې ونه شول. د ورځپاڼې په وینا طالبانو بیرته جنگ ته مخه کړه او په دې ډول د ولس او نړیوالو غوښتنې تر پښو لاندې کړې.
د لوبو له میدانه
د فوټبال مینوالو ته هم خبر لرو. د فوټبال نړیوال جام په روسیه کې روان دی. طاهر روشن دغه نړیوال جام تعقیبوي، همداسې به په سټوډیو کې در سره. روشن صاحب، د پرونی لوبو په اړه باندې لومړی کراته وای.
سنګزی صاحب، پرون د پرون لوبي کې خو اول د سپیرین او جنوبي کوریا ترمنځ مسابقه وه چې په دې مسابقه کې اول سر دواړه لوبډلې یعنی په مساوي ډول سره لوبه کوله خو ورسته یعنی تر لومړی اف ټایم یا تر لومړی نیمایي مخکې د سویډن د خوا فشار یا رش پر دغه پر ګول زیات شو د جنوبي کوریا او خو نتیجه تر اف ټایم پورې 0-0 پاتې شوه چې مساوي. خو په دوهمه نیمایي کې بیا د سویډن ټیم خپل فشار ته ادامه ورکړي تر څو چې په 15 دقیقه کې د جنوبي کوریا یو لوبغاړي فاول وکړي، یعنی چې د خپل ګول مخته فاول وکړي او په دې فاول په حساب باندې د دغه ټیم د سویډن ټیم دوی باید پینالټي وال چې دغه پینالټي د سویډن د ټیم کپتان ګران کوست یعنی په موافقانه ډول ترسره کړله او په دې ډول سره دغه لوبه یو د 0 په مقابل کې د سویډن ټیم په ګټه.
او دا چې وخت هم دمو زاینه سي دوه لوبه د بلجیم او د پاناما ترمنز و د غی په اړه چا ګولونه ول څومره ګولونه او بیا د تونس او انګلند په اړه
مو یو خبر بل چې دغه مخکنی لوبه چې ما درته ویل دغه لوبه د دلیل د پاره 2000 نفر غلی و او دوه هم لوبه مخکې تاسو ویل د بلجیم او پاناما ترمنز و چې پاناما د اونې ورته چې د لومړي ځل لپاره د فوټبال په نړیوال جام کې برخه اخلي دا یعنی یو نوی ټیم دی چې نو ځکه او د بلجیم ټیم ډیر تکړه تکړه لوبغاړي لري. بل خبر دا ده چې سره دی چې د بلجیم ټیم ډیر تکړه دی خو دغه پاناما ټیم دوی بیا هم وکولای شي چې تر ډیر وخت پورې دفاع وکړي، یعنی چې په لومړي نیمایي کې دفاع وکړه او وروسته بیا هغه تکړه لوبغاړي لکه هزارد چې هغه دوړونه دي یوه تورګن هزارد دی بلې ایدن هزارد دی دوی دواړه یو بل ډیر تکړه په نامه د لوکاکو چې هغه هم ډیر مشهور او ډیر تر دوی یعنی د دې مقابل کې دوی نو چانس نه درلودي چې په نتیجه کې میرتنز یو ګولوا البته تر هغه وروسته بیا لوکاکو هم دوه ګولونه والا چې یو ګول یې په اضافه وخت کې ووهه چې دغه لوبې د تماشې دپاره درې څلوېښت زره نفره راغلي وه. او درېیمه لوبه د انګلستان وخت کم دی وبخښه زه به ژر تشریح درکړم. درېیمه لوبه د انګلستان او د تونس ترمنځ وه، لکه څنګه چې ما پرون هم پیشبیني کړې وه، البته دوستانو به پوهېږي چې یو ډېر تکړه لوبغاړی په نامه ده د روسیز ما څخه نام و کین هری کین چې ډېر تکړه هغه واقعا د شو زلې دي او دوه ګولې وواله، یعنی چې یو سر پسر نه خپل دوه ګول نو وواله. او همدارز د تونس خوا څخه یو لوبغاړی په نامه د سیسی هم یو ګول وها چې دغه لوبه د یو د صفر په مقابل کې دوه د یو په مقابل کې د انګلستان د ټیم په ګټه سمه وخت نسته.
او نن نه لوبي بزه او ام دلته ما خلاصي کړی دي کولمبیا او جاپان دی، بیا پولند او سنګال دی، او روسیا ایجپت دی. فقط لاند راتوی روسیا څومره چانس لري چې دغه ایجپت نن مات کی؟
زه فکر کوم چې د روسیې چانس په دې خاطر زیات دی چې دوی خپل کور کې دي، او معمولا هغه ټیم چې خپل کور کې لوبکې یو څه چانس زیات. خو بیا هم
او دا په اصل کې چې اواله لوبه 15-0 ګټلې ده له عربستان
او فوتبال داسې ولوبه سړی اوس وخت
پښبینیست
او وګوره چې څنګه
وځي. ډېر مننه تای روشانو چې د فوتبال د نړیوال جام د نړیوالو لوبه پرونی لوبه په اړه باندې خپل تبصره مونږ ته واوروله. زمو کوم کاران سټوډیو ته راغلل، روشان صاحب هم وته. اوس د افغانستان په وخت دولسمی بجې دی، ملالی بشیر سټوډیو ته راغله څو د افغانستان سیمه او نړۍ لاند خبرونه وې. تر هغه وروسته به بیا د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام خپور شي.
د ازبکستان حکومت وای د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو قربتوب ته چمتووالی لري. د کندوز ولایت په دشتیارچی ولسوالۍ کې څلور افغان سرتیری د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د بهسودو پلته څیرمه په یوه چاودنه کې درې ماشومان ټپیان سوي دي. د جوزجان چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پولیسو یو افسر وژل سوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې امریکا به د فضایي تحقیقاتو په برخه کې له چین او روسیې څخه مخکې وساتي. د امریکا سنا هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې پر ترکیه د اف 15 جنگي الوتکو د پلورلو معاملات تر هغه وخته ځنډیږي چې انقره له روسیې څخه د اس 400 دافي هوا توغندیو د پیرودلو معامله نوې فسخه کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام، شما شنونده رادیو آزادی هستین. با یکی دیگر از برنامه صحت با من نورالله شایان خوش آمدید. در این برنامه دکتر عبدالواحد صدیقی متخصص داخله را با خود داریم. البته شنوندای عزیز، موضوع برنامه ما پرخوری ها در روزهای عید است. پس از اینکه رمضان خاتمه پیدا میکنه، اکثریت شهروندای ما پرخوری میکنن در روزهای عید. سر عواقب و مشکلات را که به بار میاره امروز موضوع برنامه ما هست. شما هم میتونین زنگ بزنین. شماره های تماس برنامه هست 0700-822-755 و 0799-20-3540. منتظر تماس های شما عزیزان هستیم. دکتر صاحب خیلی خوش آمدین به برنامه.
مننه، خوشحال هستم تاسو در رادیو تخنیکی همکاران تا گران و اوریدونکو ته سلام و احترامات او د اختر مبارکی هم تاسو وایم.
خیلی تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب، میخوایم پرسان بکنم که در روزهای عید اکثریت یا تعداد از شهروندای ما وقت پرخوری میکنن، چی عواقب بد را میتونه داشته باشه؟
باید یو چې خپل هضمي سیستم د انسان په بدن کې یا ډایجستیو سیستم یو له مهمو سیستمونو څخه دی. البته د انسان د بدن د یو لس یا دولس سیستمونو جملې څخه د دغه سیستم ستره وظیفه چون خپل ډایجستشن دی، یا د غذایي موادو هضم ده د غذایی مواد و ابزربشن ده یا جذب ده او تر څنګه خپل د انسان د بدن د مختلف حجرات او د مختلف سیستمونو لپاره د انرژي او د کالوري عیارول دي یا برابرول دي تر څو خپل دغه انسان خپل هغه روزمره ژوند یا هغه روزمره فعالیتونه په نارمل شکل باندې پر مخ باندې بوزي. دلته هر څومره چې یو انسان د خپل په صلاحه ضروریات څخه اضافي غذایي مواد څخه استفاده کوي اصلا ستونزې مشکلات خو ورته ډېرې جدیږي که چېرته مثلا اضافي غذایي مواد بود شي خپل هضمي سیستم باندې. لومړی دا چې د غذایي موادو هغه ډایجسشن یا هضم په درست شکل باندې نه ترسره کیږي، دغه د هضم پروسه خرابیږي او تر څنګ خپل د جذب پروسه خرابیږي. په نتیجه کې خپل شخص پر معده باندې فشار راځي، په معده باندې چون لوډ ډیریږي شخص تخبره د معدې په اصطلاح اپیګیستریک د برخې دردونه ورته پیدا کیږي، اریټیبلیټی ورته پیدا کیږي، نارامي ورته پیدا کیږي. د دې تر څنګ امکان ولري چې خپله زړه بدوالی یا نازیه ورته پیدا شي، تر څنګ ومیټنګ یا استفراقات امکان ولري چې پیدا شي، د دې تر څنګ خپله ډیریا اسهالات باندې امکان ولري چې اخته شي، او تر څنګ خپله یو بدبویه ارګمای په اصطلاح چې د خولې ته راځي. دغه په مجموع کې هغه ستونزې مشکلات دي که چېرته یو انسان پرخور اوسیږي او یا د اضافي غذایي مواد نه استفاده کوي، نه امکانات ډېر شته چې دغه ستونزې مشکلات ته ایجاد شي.
بله دکتر صاحب، موضوعات خوب را شما اشاره کردین. وقت ما یک ماه روزه میگیریم و اما سیستم و هاضمه با 16 ساعت یا 15 ساعت غذا نخوردن عادت میکنه، وقتی یک بار عید میایه و ما یک بار شروع میکنیم به خوردن چیزهای زیاد، این واقعا چقدر سیستم هاضمه را برای آینده ها با مشکل مواجه میکنه، تنها به روزهای عید نی.
واضح خبره ده چه خپل هضمی سیستم نه تنها د انسان د بدن ټول سیستمونه ابتدا کې دغه موږ تاسو د روژې د مبارکې میاشتې دغه درې ورځې او لږې حالات کې تیره او دا خپله دغه مختلف سیستمونه د دې سره اډپټیشن کوي، د لږې سره یا تطابق ورسره کوي. په دې کې چون خاص رول خپله د هضمي سیستم دی، په ابتدا کې چون یو تطابق موجود اوسیږي که متوجه شوي یاست، هغه ابتدایي روژو کې هم شخص ډیر نارام اوسیږي، فرداً د شخص هضمي سیستم باندې یو ډول فشارونه موجود اوسیږي، ستړتیاګانې موجود اوسیږي، نارامیګانې موجود اوسیږي، تر هغه وخته پورې چې تر څو پسنه د دې دغه هضمي سیستم ورسره د بدن نور سیستمونه تر څو اډپټیشن کړي یا تطابق کړي. هر کله چې روژه خلاصیږي یعنی د لږې حالت پسنه خاتمه پیدا کوي یا فاستنګ حالت یعنی هدف داره چې مثلا اختر شروع کیږي یعنی بوزه شروع کیږي او شخص مثلا په سلور ساتونه کې هم عدد درې اوقات او غذایي مواد څخه استفاده کوي، دلته هم یو تطابق ته اړتیا شته. د ابتدایي ورځ د اختر البته د کوچني اختر او لومړنۍ ورځ باید یو انسان ډیر احتیاط وکړي، ځکه هلته چې خپل اډپټیشن د هضمي سیستم وجود نه لري، البته تطابق نشته د غذایي مواد په اصطلاح چې د شخص ورڅخه استفاده کوي. امکانات د ولري که چېرته همدغه اول ورځ باندې په اصطلاح د اضافي غذایي مواد څخه استفاده کوي، بیا هم ورته ستونزې مشکلات ایجادیږي چې مخکې مې ترې یادونه وکړه. آینده کې هم چون هضمي سیستم داسې یو سیستم دی چې هغه ستره دنده یا ستره وظیفه چې مخکې مې هم ترې یادونه وکړه، هغه میتابولیزم دی یا استقلاب دی، پروسه د انابولیزم او کټابولیزم ترسره کوي، د انسان د بدن لپاره فرض غذایي مواد عیاروي، انرژي برابرۍ په اصطلاح کالوري برابرۍ تر څو خپل شخص هغه روزمره ژوند اتر مخ پر وړاندې باندې بوځي. دلته آینده کې امکانات د شته چې به ستونزې چې پیدا کیږي هغه د معدې ستونزې اوسیږي، فرضاً د معدې مختلف میکروبونه، خپله ستړتیاګانې، خپله د هضمي طرق آینده ژوند کې هم امکان ولري چې ایجاد کړي، ولی فعلي ستونزه چې پیدا کوي هماغه ستونزې چې مخکې مې ترې یادونه وکړه، خپله د هضم خرابېدل دي، په معده باندې فشار راتګ دی، په اصطلاح د غذایي موادو خاصاً د فایدناکو موادو هغه جذب خرابوالی دی، یعنی ابزربشن خرابیږي، د څنګ اصالات شخص ته پیدا کیږي، په اصطلاح استفراقات، زړه بدوالی، معده باندې فشار او په اصطلاح یو بدبوی ارګمې هم شخص ته په ابتدا کې ایجادېدلی شي.
بله شنوندای عزیز، بار دیگر شماره تماس برنامه را اعلان میکنم، منتظر تماس های شما ایزان هستم. 0700 822 755 و 0799 20 35 40. یک تماس داریم. بله، سلام علیکم شنوندی عزیز، مهربانی، نامتان و از کجا تماس گرفتین؟
بله سلام علیکم محترمتا تا سلام علیکم و محترم دکتر سایتا
علیکم سلام، سلامت باشین. ایده بر شما و به خانواده محترمتان تبریک میگیم. موضوع برنامه پرخوری در روزهای عید است، میتونین شما اگر سوال یا نظر داشته باشین با ما شریک بسازین.
قربان بشم تاسو هم درنګ د عید مبارکي ته محترم ډاکټر صاحب ته هم داسې ستاسو درځو هم کارانو ته بخار وطن دستیم د قربان محترم وقت چې بعضې مسلمانانو روزه نیولې ده الله دې درنه قبوله کړي.
آمین.
بعضې داسې ورونه دي چې د همداسې چې کله روزه شي دا د مخکې د لوږې احساس کوي، څومره چې خوراک له لاسه کېږي هغه خوراک کوي. ایا د دې خوراک په باره کې ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده چې څومره نور مرضونه منځته راوړي، د دې کلمو څومره مشکلاتونه پیدا کېږي، یوه دا پوښتنه. او بلکې زه ډېر خوراک نه کوم، سبا هم همداسې یو پیاله چای وڅښو، د دې نه راهیسه دا زرمه دا معده مې داسې ایشېږي، داسې سوزش کوي. دا څه تاثیر دی ډاکټر صاحب؟ څه توصیه راته لري؟ یو داسې زرمه داسې ډاک ډاک غوندې کېږي، پرخوري منه دا کړې خالي یو پیاله خالي چای مشکل دی ډاکټر صاحب. دا دوه پوښتنې وي.
خیلی تشکر از اینکه تماس گرفتین. دکتر صاحب، شنیدین که شنونده ما گفتن که کدام امراض و مشکلات پرخوری به بار میاره و گفتن هرچند خودشان پرخور نیستن اما سوزش معده دارن، دلیلش چیست؟
دیر مهم خبر دادم، هر څومره چې یو انسان د خو غذایي مواد څخه استفاده کوي، یعنی ویلی شم چې خپله د مکمل غذایي مواد یا انفوډ څخه استفاده کوي. مکمل غذایي مواد موږ هغه غذایي مواد ته شو ویل چې هغه خپل ترکیب کې مکمل نیوټرینټس ولري یا مکمل مغذي مواد ولري، چې هغه له جملې څخه پروټین دي، خپله کاربوهایدرېت یا قندي مواد دي، لیپیډ یا فټ یا شحمي مواد دي، خپله مایعات دي، منرالي مواد دي، ویټامینونه دي مختلف. دا که چیرته په مجموع کې یو غذایي مواد په ترکیب کې موجود وسي، ګډې ته موږ انفوډ ورته وایو یا مکمل غذا ورته وایو. انفوډ یا مکمل غذا که چیرته یو شخص ورڅخه د مشل لپاره استفاده کړی او اضافي ورنه استفاده کوي، او په مقابل کې دغه شخص مثلا اکټیویټي هم کم وسیږي، موومنټس حرکت هم بدن کم وسیږي، یعنی هدف مې دا چې مقابل کې فعالیت هم کم وسیږي، یعنی شخص مثلا ډیره انرژي اخلي، انټیک د انرژي یا د کالوري ډیر دی، مګر هم د هغه مصارف کم دي. نو دلته طبعا ستونزې مشکلات دغه شخص ته ایجادېږي، ځکه دغه مثلا د انسان د مختلف ساحو کې هغه ذخیره کیږي او بالاخره د دې بایسګر چې مختلف امراض رامنځته کوي. یو لږه جمله خزوی لشم که چیرتا یو شخص د امیش لپاره د ډیر غذایي مواد څخه استفاده کوي او مقابل کې دغه مصارف کم وسیږي، یعنی هدف دا دی چې یو شخص په سره غذا خوري او مقابل کې د امیش لپاره استراحت کوي، کوم روزمره فعالیت نه ترسره کوي. نو دلته دغه شخص زیبو طرف ته چاقوالی یا د اوبیسیټی، چاقوالی یا اوبیسیټی خپله پسله هغه زمینه برابرې نورو امراض ته، خاصتاً میتابولیک امراض ته یا استقلابی ناروغي ته، چې موږ ورته په مجموع کې ویل شو چې یو میتابولیک سندروم جوړېدو به ګرځي. چې هغه جمله څخه خپل هم دغه اوبیسیټی په تعقیب د شکر ورته پیدا کیږي یا ډایابټس میلایټس ورته پیدا کیږي، تر څنګه فردن هایپرټینشن ورته پیدا کیږي یا د وینې لوړ فشار ورته پیدا کیږي، د دې تر څنګ امکان دی چې په کارډیک ډیزیز باندې مبتلا شي، یعنی قلبي امراض ورته پیدا شي، د دې تر څنګ هایپر کولیسترمیا ورته پیدا کیږي او هایپر لیپیډیمیا یعنی د وینې غوړ په استلال لوړیږي. چې دا په مجموع کې د دې تمګ په توابت کې یو میټابولیک سندروم ورته وایو یا استقلابي سندروم دی، چې دا حقیقت کې بل اخر د شخص د مړینې باعث ګرځي. د دې تر څنګ نور هم ستونزې مشکلات ته زمینه برابرېږي، یعنی هدف مې دا دی که چېرته شخص چاقواله پیدا شي، نو دغه چاقواله خپله زمینه برابرې مختلف امراض ته، چې بالاخره په صلاح د شخص د مړینې باعث ګرځي. بل سوال ضرور دا چې په صلاح د اضافي غذایي مواد څخه استفاده نه کړم، اگر یو چای څخه استفاده کړم او معده سوزش لري، باید ویو چې خپله چون بعد د 10 ورځو نه هغه ابتدایي ورځې دي د کوچنی اختر البته لمړنۍ ورځ دوهمه یا دریمه ورځ هغه چون ابتدایي ورځ دي ما خپل خبر کې مخکې هم یادوري کړ چې دلته خپل ازمن وساس یا هغه ډایجسټیو سیستم یا هضمي سیستم په اصطلاح هغه درست اډاپټیشن نه لري، تطابق نه لري. په اصطلاح مخکې موږ صرف دوه وخته غذایي توکو استفاده کولای، یو روژه ماتي وخت کې بل هم پښمنۍ وخت کې. اوس چون دا پروسه تغیر خوري، دا اوقات تغیر خوري، اوس تقریبا اته ساعته بعد موږ د غذایي موادو استفاده کوو، یعنی که ویل شو چې خپله سهار غرمې ټایم کې او بل ماښام یا ماخوستن ټایم کې. نو دلته دغه درست تطابق خپله د هضمي سیستم د حجراتو وجود نه لري د غذایي مقابل غذایي مواد مقابل کې. دلته که سړی عادي شي نه هم په ابتدا کې استفاده کوي یو ډول بوج احساس کوي په خپل هضمي سیستم باندې یا په معده باندې. نو چون خپل شین چای د ورور ویل چې ما استفاده کړی او معده مې سوزش لري، چون که چېرته ولګي حالت کې ځین اطراف کې ځینې ورونه ځین فامیله دا رسم رواج لري چې د سهار د لمونځ وروسته په فرزندوی د شین چای نه استفاده کوي. دغه وخت چون دا شین چای واقعا د انسان معده باندې فشار راوړي، بوج راوړي، امکان دی دا د شین چای علت اوسیږي. که چېرته په سلاد د مایات نه استفاده کړي او د کم غذایي مواد نه استفاده کړي، زه فکر کوم چې د معدې سوزش به هم مشکل به رفع شي.
بله ډاکټر صاحب محترم، بله منتظر تماس های دوستا هستیم. یک تماس دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم اختاز تا افغانستان عزتمند مولا است محترم دکتر صاحب تمرونه کوم اختر مبارک شب از الهادی وردگ بند چکنه.
علیکم سلام، عید شما هم مبارک وردگ صاحب مهربانی. موضوع برنامه را حتما شنیده باشین. موضوع برنامه پرخوری در روزای عید است. نظر یا سوال اگر داشته باشین بفرمایین.
مننه محترم دکتر سلطان، دختر مبارکی هم خدای دی وګړي چې دایم روغ جوړ وي. محترم دکتر سلطان، ما به سوال پوښتنه ده. د مو اشته ډیره ده، ډیر زر زر وګای کیږه. ما په دغه روزا کې وام وګای کی نه، ما زیات او که بوزا کې وین زیات وګای کیږه. ما نو بیا برادا سپ مدا مونږ نه بوجم نه وی خو وګای کی ام زیات او داسې د لاسو ټول ازر ته پیدا شي بده زمون وګی دا کې نو کوم دغه باندې ولاسه محترم
خوشحال. خیلی تشکر از اینکه تماس گرفتین دکتر صاحب مهربانی.
وردک صاحب سوال مقابل که باید ویم چه خفلا اولی که حالت که چیده وی چیزا پسلا لرزاراتا پیدا کیگی، باید وی چه خفلا داغ وقت که چند وین گلوکوز سا بیخ کتا کی زیادتر خلق هم پا حسنی شرایطو که هر کلچ دوین گلوکوز سا بیخ کتا چی پچی بطب که ممورتا یو معمول استلا استفاده که دا هایپوگلیسیمیا. که چیر تا شخص تا هایپوگلیسیمیا پیدا کیگی یا اندوین گلوکوز تا بیاد نرمال سخخ کده کیگی، تا من دا وازی خبر دا چه آغا تا لرزه پیدا کیگی، وازی خبر دا چه آغا تکی کار کیگی، یعنی جرد زربان دیریگی، پلپیتیشن رو تا پیدا که احساس تا جرد زربان که داده ترسنگ یاوی کولد سویتنگ رو تا پیدا کیگی، یعنی یخ خواله وربان رزی. بیترین خبر دا داده علت چون معلوم دای خ خبر داره چی دا غرور دا همیش لپاره دا زن سر خواه شهنو داری، یعنی هدف داره چی یو چکلیتو داری. داغ وقت دا غرور که اولشه چی دا خوک چای نیستفاده و کلی یو چکلیت نیستفاده و که دو بوری سخی استفاده و که یا دا گوری سخی استفاده و که دا علت واضحی دای او ترسنگ چون دای وی چی دا ما اشتیاه دیره دا زو باید ویم چی خواله دا اشتیاه خواله دا یو خ سمره چې اشتیاق خوسیږي په اصطلاح هغه عمره هغه شخص احساس ته راحت کوي. په اصطلاح خو غذایي مواد نه باید استفاده وکړي، بدن هم نارمل اوسیږي، کولی شي په اصطلاح اکسرسایز پروټین شکل باندې تمرینات ترسره کړي. ولې ځینې امراضو کې باید وایو چې خپله البته اشتیاق ډیریږي، یو لږه جمله څخه هایپر تایرویدیزم یا شکر ناروغان یا ډایبټس میلایټس په اصطلاح شکر ناروغان هم ازر فاستینګ حالت ته ځي، زر دولگی حالت تجی داغه چون حجرات ته په در شکل باندې په کافی ډول باندې هغه ګلوکوز نه رسیږي، در حال کې داغه د وین ګلوکوز سوي معمولا لوړ اوسه کی، یعنی هایپر ګلیسیمیا لري. دلته هم هغه په سلا اوږي کیږي. خه خبر دادا چې د غرور د فعلن لپاره البته د وین د ګلوکوز سوي معلومه کړی په لګي حالت کې چې موږ ورته معمول استلا استفاده کوو، یو 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 فاستینګ بلډ شوګر به د ګوري ولګي حالت کې د وین د ګلوکوز سوي معلومه کړی، آیا د دې وین ګلوکوز سوي همیش لپاره ښکته کی کنه د دې وین ګلوکوز سوي لوړه ده. نو هدف دا دی چې شکر ناروغي باید موږ د ډول مریضانو کې باید اړت کړو. که چیرته همیش لپاره دغه ستونزې بیا شکر نه اوسې کې د وین ګلوکوز دغه برخلاف ښکته کیږي، نو به تر خبردار چې د غرور همیش لپاره د خوږو غذایي خود استفاده وکړي او مشله بر خپل جب کې خواږه شین لري. یو خبره ډیر مهمه ده چې خپل د وینې د ګلوکوز او چې هر څومره حرکت شي البته د طب علما وایي چې نسبت هایپر گلیسیمیا ته یا د وینې د ګلوکوز د سوي لوړوالي ته هایپر گلیسیمیا یو خطرناک حالت دی. یعنی د وینې د ګلوکوز سوي چې څومره ښکته اوسیږي دغه د وینې د ګلوکوز سوي د لوړوالي په نسبت دا خطرناک دی. ولې؟ ځکه چې دغه مریضان زیاتره ویجي هایپر گلیسیمیک کوما طرف ته ځي. هر څومره چې هایپر گلیسیمیک کوما که چېرته یو شخص ته پیدا کیږي نو دا به یو ایریورسیبل حالت ته داخلیږي. حتی د کوما دریم حتی بیخي هغه څلورم ګریډ چې موږ ورته براین ټیت ورته وایي دماغي مړینه ورته وایي هغه ته داخلیږي او بالاخره دغه شخص ایکسپایر یا د مړینې بایسي ګرځي د تلف کېدو بایس ګرځي. نو ښه خبردار چې د وینې ګلوکوز سویه باید پرې نه خودل شي چې هغه ښکته شي ځکه دا یو خطرناک حالت دی او ورور کولی شي چې همیشه د خپل جیب کې باید یو خواږه شیان ولري که هغه چاکلیټ اوسي که هغه بل شی اوسي که باید ورڅخه استفاده وکړي.
بله بله تماس دیگر هم داریم. بله سلام علیکم، بفرمایین اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟
جمع کردن در پرژه و رسواله نماله ما در اخذر کم نزا پوکتن را ماله در من در سرم بازی وقت کرده چه درد بردی دوانه او سرم در شراب دیدی در بچه تاثیر او در زرنه زرمه جی شیگی گونه را خو میده شیگی خو منگو هایی زرمه شیگی او خود اینم بیتربی و بم رایی دیر میده ما رس کنم های دیتا بکار ده.
بله خیلی تشکر جمعه گل از اینکه تماس گرفتی با برنامه. دکتر صاحب شنیدین سوالشان جمعه گل بودن از فرزه میشه پاسخ بدین برشان؟
واضح خبره در چه خواله در هرت برند سرا یا در پسلا در میده سوزش سرا نورتون چه مشکلات هم موجود است. یعنی خواله پسلا خواله در تروی و به هم را چه امکان دور شخص سرا هرتک هم پیدا کی سردر دیگانی یا خواله هرتک چون مختلف عوامل داری و مختلف انواع هم داری یا لاغی جمله خاص در لامل حقا در هضمی سیستم پسلا مختلف امراض یا در هضمی سیستم در مختلف برخو نارمی در او نراحتی در چه شخص بالاخره هرتک سردردی هم پیدا کی در دقیق رو چون در کم عراض چه دی پسلا واضح کرو امکانات داشته در چه پسلا در برو خواله در میدی ستونزه و داری در میدی مشکلات داری هر کلا چه در میدی البته آقا حجرات چه میده که دیچه منگور دبتا مبود که پاری تلسل سورتا و یجداری حجرات چه آقا دامش تا پارا ایچیل یا حدر کلوری کسی دیا در میدی تیزاب تولید دی چون هر کلا چه دی تولید دیر شو یا خبلا دا جداری حجرات فعالیت یا کرن دیر شده نظر عوامل تا فرق لری پسلا به داغ وقتی دخبار دم میده سوزش بینه که او بالاخره هر کلش داغ شخص استراحت که کجور داغ سنت در خوابانه دی استراحت نکری یعنی پخی آر خوابانه دی سنم لی امکان دارد چه دی شخص از هر تیم که خلی تدریبی او به هم رش نو بهتر خبر داد چه داغ ورور کولشی چی فردن هر کلش میده سوزش که او دک کولشی چی دیو گلاد او بوس خدی استفاده کرده کاما او بودی شغل دم میده دا تیزاب به دی سیل دا تجیب از گردی دادی درسنگ داور کولی شي چې د بودنی یا نانا انلس څخه استفاده وکړي او د نخود دانو څخه استفاده وکړي او تر څنګ به تر خبردار چي دا یو عمومي داخلي متخصص ډاکټر صف ته مراجعه وکړي تر څو د معده هغه مربوطه معاینات دي چې هغه تر سره کړي او علت معلوم شي چې آیا واقعا د دې د معدې تیزاب لوړي کی واقعا آیا دا فردن گیستریک اولسر لري یا د معدې زخم لري یا د ایچ پی لري لري یا د معدې میکروب لري یا هم د دې په سیر باندې نور امراض کچته وجود لري نو ان شاء الله تداوی کیږي امکانات د شرش درمل نه وشي او په سلا بل اخر استن زه حل شي.
خیلی تشکر. تماس دیگه هم داریم او را هم میگیریم. بله سلام علیکم، میربانی اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟ بله صدای مرا دارین؟ بله شنوندی عزیز صدای مرا دارین؟
وعلیکم سلام، حضرتم گر ولایت نا دکتر صاحب پت سلامون آوائم آتا دکتر صاحب نا دا پشتن دا
میره بانی
روزه اون خورا کم زیاد کم او میواجاتم خورم او بدا کم زوه وزن می بیخی نزیاد چیگی وزن می دیر کم دا دا پشتن کدای ما تا وی یا چیر دا کم دکتر را تا وخی او یا خپل اغم آتارا کم دا بدیر کم.
خیلی تشکر از اینکه تماس گرفتین به برنامه. دکتر صاحب از لوگر تماس گرفته بودن، حضرت شنوندیم و گفتن با وجود که خوراک زیاد میکنن اما وزن نمیگیرن، مشکل در چیست؟
دلته باید وایو چې خپل هر کله چې د غذایي موادو په صلاح په درست شکل باندې ډایجستشن یا هضم ترسره شو، نو بیا په درست شکل باندې د هغه جذب یا ابزربشن هم ترسره کیږي. خاصتاً د غذایي موادو، البته خاصتاً مغذي مواد، یعنی نیوترینټس چې مخکې دورې وکړه، هغه په سمال انټسټینلز کې یا په کوچنیو کولمو کې ځینې ساختمانونه دي چې موږ ورته تبابت کې ویلای مایکرو ویلای سرکولر فورس ورته وایو. د دې سره وظیفه دارم چې همدغه مفیده مواد یا فایدناک مواد چې انسان د بدن لپاره فواید رسوي او انرژي تولیدي د جذب کړي، او مقابل کې هغه فضله اضافي مواد په سره د همدغه هضمي طرق د لار نه، یعنی هضمي کانال پوسته باندې بالاخره هغه اکسکریټ کیږي یا اخراجي کې بیرون ته غورځول کیږي. دلته سو خبرې دي، یو که چیرته خپل هضمي سیستم وظیفه ستره وظیفه چې همدغه هضم او جذب ده، که چیرته د دوانه پروسی خراب شي، بلاخره هر څومره چې یو شخص د غذایي مواد نه استفاده وکړي، بیا هم د جذب درست نه ترسره کیږي، او کله چې جذب ترسره نشو نه امکان لري چې دغه شخص وزن ونه خلي. تر څنګه ټول هغه اشخاص چې په صلاح هغوی د همیش لپاره د انټي بیوټیکس څخه استفاده کوي، په دوامدار شکل باندې د میکروب ضد درمل څخه استفاده کوي، هغه هم یو زمینه برابرۍ په صلاح چې هضمي سیستم کې د هضم پروسه خراب کړي. تر څنګه په ماشومانو کې، البته خاصتاً ملنیورش کسانو کې، هغه کسان چې هغوی په یو سیویر پروټین انرژي مونیټریشن یا خوارځواکۍ باندې مبتلا اوسیږي، هغوی کې هم دغه ځینې ساختمانونه چې متریا دورې کړي، هغه کوچني اوسیږي او هضم یا جذب نه ترسره کیږي. نو په مجموع کې ویلی شم که چیرته یو شخص هضمي کانال کې او ورسره د هضمي سیستم ملحقات چې په هغه کې فرضاً د جګر مربوطه افرازات دي، په هغه کې خپله د پانکراس د غدې مربوطه افرازات دي، په هغه کې خپله د ګال بلډر یا د کسي صفره، هغه کوم ذخیره د مایع صفره وي چې ده، په صدا کې دغه ټولو کې یو ستونزه موجود اوسیږي، نو طبعاً د غذایي مواد چې هغه هضم شوي دي، د هغوی جذب په درست شکل باندې ترسره کیږي. دلته بهترینه خبره دا ده چې دغه ورور باید د عمومي داخلي یا متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي او ستونزه باید پیدا شي، ځکه دا ورو خپل وي خپل خبرې کوي چې زه همیشه د تازه میوونه استفاده کوم، د غذایي مواد استفاده کوم، د دې ترڅا د دې ترڅنګ بیا هم اپیسلا د وزن نه اخلم، یا بلای چې ذهني تشوشات ولري، روحي مشکلات ولري، ځکه ذهني تشوشات روحي مشکلات کې هم د ستونزه چې شخص فرض نامیش لپاره تشويش کې وسیږي، نارام وسیږي، مغزي نارامي لري، بیا هم اپیسلا د وزن نه اخلي. نو بهتره خبر دادا کوم ستونزه مشکل چې دی لري، بخا خبر دادا چې یو متخصص ډاکټر صاحب سره پری مشوره وشي، د دورور معنی تر سره شي، علت پیدا شي، او ان شاء الله درمنه به هم په درسي کې ونتر سره شي.
بله، خیلی تشکر ډاکټر صاحب. یک سوال دیگه میخوام مطرح بکنم که در روزهای کدام غذاها باید استفاده نشه یا از استفادهش جلوگیری صورت بگیره که سبب فشار آوردن بالای معده میشه؟
واضح خبره دار، طول همه غذایی مواد چه در انسان پر بدن بنده فشار روی، هضمی سیستم بنده فشار روی، دقیقی سخه باید اجتناب بشیم. باید وی چې خپل هضمي سیستم، البته یو له هغه سیستم د جمله څخه دی چې په صلاح هغه ټول بدن لپاره انرژي کالوري برابرۍ، او څومره چې د فعالیت اکرن ډیر وسیږي، تر څنګ بیا نور سیستمونه باندې هم لو ډیریږي، چې یو له هغه جمله څخه خپل بولي سیستم دی، په هغه باندې هم فشار ډیریږي، یو له هغه جمله څخه خپل کارډیوواسکولر سیستم دی، یا قلبي وایي، یا د زړه او رګونو سیستم دی، هغه باندې هم فشار په صلاح راځي او لو ډو باندې ډیریږي. او تر څنګ تر ټولو ډیر مهم سیستم چې هغه انسان د بدن دغه یو لس یا دو لس سیستمونه ټول په کنټرول کې لري، او هغه ستر وظیفه ده، هغه خپل عصبي سیستم دی، چې هغه بیا هم ستړیا سره مخامخ کیږي او بالاخره شخص نرم کیږي. نو د اختر په ورځو کې بهترینه خبره ده چې هغه غذایي توکي چې په صلاح هغه معده باندې فشار راوړي، موږ باید وایو چې خپل هر کله چې روژې مبارکه میاشت خلاصیږي، یعنی د اختر لومړنۍ ورځ باندې، هغه نرم غذایي مواد نه دي په کمه پیمانه باندې یو شخص استفاده وکړي، په صلاح که چیرته بیا هم دغه اوله ورځ باندې دی پرخوري کې او داسې غذایي مواد نه استفاده کړي چې هغه په ترکیب کې ډېر پروټیني مواد اوسیږي، لکه لوبیا اوسیږي، لکه فرضاً آګۍ اوسیږي، لکه فرضاً شودی اوسیږي، لکه فرضاً خورما اوسیږي، یا د دې تر څنګ نور غذایي مواد اوسیږي، امکانات دولت چې دغه شخص په معده باندې فشار راوړي، ولکه چیرته ورنه استفاده وشي او کم استفاده وشي به ان شاء الله چې فشار ان نه راوړي، ځکه دلته آیسته آیسته د نرم غذایي مواد نه استفاده وشي او بلند غذایي مواد نه استفاده وشي، هغه غذایي مواد چې هغه په ترکیب کې مایعات نسبتا ډېر وشيږي دغه نه استفاده وشي، نو واضح خبره ده دغه وخت کې به چې معده باندې فشار نه راځي او شخص د ناراحتۍ باعث هم نه ګرځي.
بله خیلی تشکر. شنوندای عزیز، به دقایق آخر برنامه رسیدیم. پیش از اینکه با شما خداحافظی کنیم، پیام دکتر صاحب میگیریم.
برادر چه پدغه روز که اند کم غذایی مواد استفاده شه، پدغه روز نه پدغه روز که پرخوری خاله اضافه غذایی مواد استفاده خاله اجتناب بشه، پدغه روز که دو ټول هغه نوشابه څخه چې هغه په سلا غازدار اوسېږي د غذ خد اجتناب وشي، تر څنګ په سلا د هغه نرم او پلن غذایي مواد استفاده وشي چې هغه په معده باندې فشار نه راوړي، کچیرته بیا هم فشار منځته راوړي، شخص ناراحته کیږي، شخص نارامېږي، بالاخره هم هغه مخکینۍ ستونزې مشکلات چې معده وري وکړه هغه ورته جدیږي، نو بهتر خبردار ده کچیرته ستونزې ورته پیدا کیږي د یو ډاکټر سره دې پرې مشوره وشي. بیا هم وایم چې د هغو غذایي مواد استفاده وشي چې هغه په ترکیب کې نیوترینس یا مغذي مواد د اضافي خوراکونو نه د اضافي نوشابو نه د اجتناب وشي تر هغه وخته پورې تر څو چې هضمي طرق یا هضمي سیستم خپل هغه مخکینی کړنې فعالیتونه او تطابق د مختلف غذایي مواد مقابل کې لاسته راوړي تر هغه وخته پورې د احتیاط نه استفاده وشي.
بله خیلی تشکر دکتر سبزی که به برنامه تشریف آوردین. شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته صحت که تقدیمتان شد. تا برنامه دیگر، علایا رو نگهدار شما. آزادی رادیو.